صالح بشماست. خوش آمدین سر.
ډیره مننه جاوید نعیمی. تستړی مسی اوریدونکو ته سلام. د خپل کوربه او تخنیکی همکار شې چاري ومني. د ازادي راډیو یو بل یو ساته خبرونه پایل سو چې تر یو لس بجو ده. پراپورونه کې اوري چې په لوګر کې نن سهار زنوژن کې بریټ سوي دی. بل خو په کندوز کې د زمری په نامه پوزي عملیات پایل سوي دي. نور مسایل هم چېړو. خو خبرونه په لوګر کې نن یو ځنوژن کې حمله وسوه. په کابل کې د امریکا سفیر له افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهالو مرستو ټینګار وکړ. سپین مڼۍ هغه نظریه رد کړه چې له پاکستان څخه د ناټو په هوایي برید کې د 24 پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. بشپړ خبرونه اورئ. نن سهار د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې ځنوژن کې بریدو وسو چې عیني شاهدان وایي ډیره درنه چاودنه وه. د محمد اغه ولسوالۍ امنیه قمندان نصر احمد عبدالرحیمزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه پیښه تایید کړې ده. تر اوسه په دې پیښه کې د ځینو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. جزئیات په همدې خبرونه کې. په کابل کې د امریکا سفیر له افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهالو مرستو ټینګار وکړ. ریان کراکر پرون په پروان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو د دویم پړاو د پیل په مراسمو کې ویل امریکا او د افغانستان 15 همکار هیوادونه به د بن په دویم کانفرنس کې د افغانستان د ودې او بسیاینې لپاره خپل تعهدات اعلان کړي. کراکر ویل دغه ژمنې یا تعهدات افغانستان ته خورا مهم دي. په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي د بن په کانفرنس کې د پاکستان د ګډون په باب بحثونه روان دي. ویلیام پیټي پرون په کابل کې یو کانفرنس ته د خبرو پر مهال په دغه کانفرنس کې د پاکستان پر ګډون ټینګار وکړ. د ناټو ځواکونو د عملیاتو له کبله د 24 پاکستاني سرتیرو تر وژل کېدو وروسته پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې د بن په دویم کانفرنس کې ګډون نه کوي. د جرمني صدر اعظم پرون غوښتنه وکړه چې د افغانستان کړکیچ د پوځي لارې پر ځای د پخلاینې لارې حل شي. انګلا میرکل پرون له جرمنی ورځپاڼې بونر جنرال انسایکر سره په مرکه کې ویل چې افغانستان په کور کې دننه د سیاسي روغې یو بهیر او په بهر کې د ګاونډیانو شې همکاري ته اړتیا لري. میرمن میرکل زیاته کړه د دې چې پاکستان د دې هیواد پر پوځي پوسټه د ناټو د یو هلیکوپټر د برید له وجې د بن په کانفرنس کې برخه نه اخلي د ډېر خوشنونکي ده. جرمنی د افغانستان په اړه د بن د دویم کانفرنس کوربه دی چې د روانې دوشنبه په ورځ جوړیږي. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون هغه افغان میرمن چې د زنا په تور په 12 کاله بند محکومه شوی و اف وکړه. میرمن ګلناز ورسره لغې چې د خپل کورنۍ دی وغړي له خوا جنسي تیری پرې شوی و ل یو نامحرم سړي سره د جنسي اړیکو په لرلو تور نسوه. د افغانستان جمهور ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې ګلناز او جنسي تجاوز کوونکي موافقه کړې چې واده بسره کوي. تر دې مخکې محکمې دې ته وړاندیز کړی و چې له تجاوز کوونکي سره د واده په صورت کې له جزا معافی دای سي خو دې دغه وړاندیز رد کړی و. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي دي چې ولسمشر کرزی د دې میرمنې د حبس پاتې موده بخښلې خو معلومه نه ده چې دې دقیقا څومره وخت په زندان کې تیر کړی دی. د بشري حقوقو ډلې وایي په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالي او جنسي تجاوزونو سلګونه قربانیان شزي اوس هم په زندانونو کې شپې ورځې تیروي چې د هغو دوسیو ته هم باید پاملرنه وسي. د سیمې او نړۍ سورستي خبرونه. سپین مانی هغه نظریه یا مفکوره رد کړ چې له پاکستان څخه د ناټو په هوایي بریدونو کې د 24 پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. امریکا وایي د دې خونړۍ پیښې په باب څېړنه د پرمختګ په حال کې ده. د سپین مانی ویان جی کارني پرون ویل د اوباما ادارې په پاکستان کې په اصطلاح د دې تراژیدي وژنو له کبله خپله خواخوږي څرګنده کړې او دا به د په خبره سپین مانی ته تر وخت مخکې خبرې وي چې د امریکا په مشرۍ د پوز د څېړنې تر بشپړېدو مخکې له پاکستانه په دې باب بخښنه وغواړي.
In the middle of an investigation, actually at the early stages of an investigation,
موږ د سړونو په نیمایي کې یو. دا چې دقیقا څه پیښتوي په حقیقت کې په دې باب د سړونو په لومړنیو پړاوونه کې زه فکر کوم د خوشنونکو وژنو په باب د خوشنۍ څرګندونه زموږ د ولسمشر او د ادارې احساسات لیږدوي. د پاکستان سره زموږ د اړیکو اهمیت ته اشاره کوي. په بل خبر کې ویل سوي چې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر کامرون مونتر په یو ویډیو کې چې په یوټیوب کې خبره شوی د تیر اونۍ پر پیښه په ژوره توګه افسوس څرګند کړی دی. پاکستان د نومبر د 16 نیټې هوایي حمله چې په مومندو ایجنسی کې پر پاکستاني پوځیانو وسوه قصدي عمل بللی دی. اروپایي ټولنې پرون د ایران پر ضد د دې هېواد د اټومي پروګرام له وجې نوي بندیزونه اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې ایراني مؤسسې او افراد شامل دي. په تهران کې د برېټانیا پر سفارت د مظاهره چانو لبرید دوه ورځې وروسته د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې د 130 ایرانی محسوسو او افرادو شتمنۍ کنګل اعلان کړي. د دې مخکې هم پر 15 ایرانیانو او 215 ایرانی محسوسو بندیزونه لګول شوي وو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن ژوپې وویل چې اروپایي ټولنه به په راتلونکي کې په نور برخو کې هم پر ایران د بندیزونو په اړه بحث وکړي.
Nous avons également adopté, alors s'agissant cette fois-ci du dossier nucléaire, un train de sanctions important.
موږ د اټومي فعالیتونو په خاطر د ایران پر 130 محسوسو او افرادو مهم بندیزونه اعلان کړل. موږ هم درز موافقه وکړه چې د فرانسې د ولسمشر پر وړاندیز چې د ایران پر مالی او نفتی سکتور د بې سارو بندیزونو غوښتنه پکې سوې کار وکړ.
Sur le secteur financier et sur le secteur pétrolier.
د غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې 8 غړو موافقه وکړه چې د ایران د مالی، ترانسپورت، انرژي او سپای پاسداران ځواک پر شبکو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه به په راتلونکي کې هم بحث وکړي. دوی هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې به په هغه غونډه کې چې پر روانه جنوري میاشت کې جوړیږي موافقه وکړي. د راپورونو له مخې ایران د بهرنیو رسنیو له لارې په تهران کې د برېټانیا د سفارت مخې ته د مظاهرو خپرول ممنوع اعلان کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د ایران د بهرنیو رسنیو ادارې د برېټانیا پر سفارت د حکومت د پلوي مظاهره چانو لبرید او د ودانۍ له اشغال دوه ورځې وروسته د ممنوعیت اعلان کړ. ایراني چارواکو له دې مخکې د بهرنیو رسنیو له لارې د حکومت د مخالفینو د مظاهرو خپرول ممنوع اعلان کړی و، خو دا لومړی ځل دی چې د دولت په پلوي د مظاهرو د خپرولو اجازه نور کوي. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن په سوریه کې د روانو شخړو په باب یو عاجل غونډه وکړه. د سویس په جنیف کې دغه غونډه د ملګرو ملتونو د هغه راپور تر خبرېدو وروسته جوړیږي چې پکې ویل سوی په مارچ کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم پر خلاف له پیل سوی مظاهرو راهیسې د سوریه ځواکونو د اعدامونو، شکنجو او جنسي تروریو په ګډون د بشریت پر خلاف ګڼ جرمونه کړي دي. تر دې غونډې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر نوې پیلې پرون ویل ملګري ملتونو ګمان کوي د سوریه په شخړو کې د وژل سوو کسانو شمیر 4000 یا تر دې لا زیات وي. هغه څرګنده کړه چې په سوریه کې وضعیت د کورنۍ جګړې خواته روان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې د سوریه د کړکیچ په اړه بحث وکړ او د دې هېواد د مالی او انرژي د شبکو پر ضد نوي تحریمونه ولګول. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې راغلي چې په نویو اقداماتو کې د سوریه د انرژي، مالی، سوداګرۍ او بانکداري پر شبکو او همدارس پر مشخصو افرادو او موسسو چې د حکومت ملاتړ کوي بندیزونه شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت بیا د سوریه د پاوز یو جنرال او د بشار الاسد تر چې ویل کیږي د تمویلونکو هم دي د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا لخوا په لګول سوی بندیزونو کې د دفاع او سوداګری وزارتونه، پوځي ساختماني دستګاه، دولتي بانک او د سوریه دویم لوی بانک شامل دي. د تروریستي ډلو د ویپانو یوې څارونکي موسسې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له قوله خبر ورکړی چې وایي د دې ډلې کسانو د یوې امریکایي مرستندوی ټولنې کارکوونکي چې څه وخت مخکې په پاکستان کې تښتول سوی و نیولی دی. د سایټ په نوم استخباراتي ډلې خبر ورکړی چې الزواهری سختریزو ډلو ته په یوه استول سوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې القاعده شبکې د اګست پر 14 د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیټ قراردادي وارن واینستاین برمته کړی دی. الزواهری ویلي چې امریکا کولی سي د یو لړ شرایطو له هغې ډلې په افغانستان او پاکستان کې د هوایي حملو د ختمولو په منلو سره د 70 واینستاین ژوند وژغوري. لس بجې او 9 دقیقې شوې. د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې نن یو ځان وژن کې بریډ وسو چې د 14 رغ په کابل کې لا اوریدل سوی. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو بهیر پرون له پروان ولایت پیل سو. په کندوز کې د زمری په نامه پوځي عملیات پیل سول. هدف یې څه دی؟
د موږ د عملیاتو هدف دا د چوال انکشاف د ساحه د امنیتی ده. په ولسوالۍ د 14 کې ایجاد د ځنې امنیتي بیزو دي.
اروپایی اتحادیه له کابل خپل ځینی ډیپلوماټان باسي. یو شمیر افغان دینی عالمان د ترکیه په استنبول کې جرګه شوي. دوی پر کوم مسایلو خبري سره کوي؟
د هغه لارې چارې پیدا کول دي چې د اسلامي تعلیمات په اساس د ټولنې او د ثبات د راوستلو لامل وګرځي.
د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې به واورئ چې ځوانان د افغانستان په باب د جوړیدونکو نړیوالو کنفرانسونو په باب څه فکر کوي. نن جمعه ده، د لیندې یا قوس یولسمه د دسمبر دویمه. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واورېدل چې نن سهار د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې درنه چاودنه وسوه چې چارواکي وایي ځان وژونکې حمله وه. تر اوسه په دې چاودنې کې د ځینو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی دی او عیني شاهدان وایي چې چاودنه ډېره زوروره وه چې غږ یې په کابل کې لا اورېدل سوی دی. د نورو معلوماتو لپاره نسیم شفق را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شفق صاحب، څه دي تازه جزئیات چارواکي د دې چاودنې په باب څه وایي؟
بلې، د سلام په وړاندې کولو سره تاسو او د ازادي راډیو اورېدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار په 2:30 د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه او دغه راز په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو مرکز یا قرارګاه ته چې امریکایي ځواکونه دي ورته نږدې نه ډېر سیاسلویخ متره ورته نږدې سیمه کې یو انتحاري ځان وژونکي حمله شوې چې دا حمله د لرګیو په یوه غټه لارۍ کې شوې ده. یعنې د لرګیو د سون د لرګیو په مابین کې چاودونکي مواد ځای په ځای شوي وو. د لوګر د امنیه قمندانۍ د امنیت آمر رئیس خان ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 15 کسان ټپیان شوي دي چې درې پولیسي او دوه د ملي امنیت کارکونکي. دغه راز دوی وویل چې دا چاودنه ډیره زوروره وه او د محمد اغې ولسوالۍ ودانۍ ته هم ډیر زیان رسولی او نږدې 50% یې دا ودانۍ خراب کړې. او دغه راز د چاودنې سیمې ته نږدې یو روغتیایي کلینیک وهغه یې هم وران کړی دی. او دغه راز د پاملرنې په نوم یوه موسسه وه چې کارکوونکي یې پکې نه وو، خو دغه ودانۍ لا هم وه، دغه ودانۍ هم ټوله ورانه کړې ده. دغه راز د محمد اغې ولسوالۍ له بېلابېلو کلیو څخه چې ځینو کسانو له ازادي راډیو سره تماس ونیو، هغه وویل چې د دې ولسوالۍ په ځینو کلیو کې د کړکیو شیشې ماتې کړې دي. یعنې چاودنه ډېره زوروره وه او حتی د چاودنې غږ په کابل کې هم واورېدل سه. تر اوسه پورې دومره معلومات موږ سره شته. او دغه راز عیني شاهدانو ویلي دي چې دوی د درېو یا څلورو ملکي وګړو هم لیدلي چې هغوی زخمیان شوي وو او روغتون ته انتقال شوي دي.
بلې، په دې خبرونه کې د لوګر د امنیت د امیر څرګندونې هم لرو چې په څو شېبو کې به یې اورېدونکي واوري. شفق صاحب، محمد اغا هغه ولسوالۍ ده چې کابل ته نږدې پرته ده. بله دا چې همدغه پرون د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو دویم پړاو له پروان ولایت څخه پیل سو. د لوګر څخه وخت نه وخت اورېدونکي شکایت کوي چې ناامني دلته زیاته ده. څنګه دی وضعیت په مجموع کې؟
نو د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ رښتیا هم کابل ته نږدې پرته ولسوالۍ ده. 15 کیلومتره خپل دغه د ولسوالۍ ودانۍ له کابل څخه فاصله لري. دا ولسوالۍ په تیرو وختونو کې امنیت ښه و، اوس هم د دې ولایت د نورو سیمو په مقایسه یا پرتله د دې ولسوالۍ امنیت ښه دی. که څه هم په ځینو د ولسوالۍ په ځینو نورو کلیو کې څه ناڅه فعالیتونه د وسلوالو طالبانو او د وسلوالو مخالفینو شته، ولې د لوګر ولایت په نورو ولسوالیو لکه برکی براک، لکه څرخ، لکه خاروار او دغه راز د لوګر په مرکز کې ناامني شته. وسلوالو مخالفین ډېر فعالیت لري. دغه راز په دې وروستیو کې حتی د لوګر لري پرته ولسوالۍ ازره هم ناامنه شوې ده او هلته هم د پیښو څخه خبر ورکول کېږي. د لوګر په مرکز پولیالان کې هم پیښې کېږي. حتی ورمه ورځ د 15 بجو په شاوخوا کې 8 تنه پاکستانیان چې 2 انجینران او 6 تنه عام کارکوونکي پاکستانی دي، دوی د نایب امین الله خان د روغتون د بیا جوړولو چارې چې د پاکستان په مرسته پر مخ وړل کېږي هلته کار کوو. کله چې غوښتل چې پولیالان ته دوی اولاد چې خپل هغه د اوسېدو ځای ته په لاره کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شي او تر اوسه هم درک نشته. یعنې په ټوله کې لوګر که څه هم کابل ته نږدې پروت دی، ولې د ناامنۍ راپورونه پکې پېښې پکې شته، راپورونه ترې ورکول کېږي او خالي له همدې امله د انتقال په دوهم پړاو کې هم نه شامل شوی دا ولایت.
بل، نسیم شفق چې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د نن سهار د ځان وژونکو کې برید او په ټوله کې د لوګر پر امنیتي وضعیت معلومات راکول. نن سهار د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې ځان وژونکو حمله وسوه. د لوګر چارواکي وایي چې دا یو قوي چاودنه وه، خو یوازې درې پولیس او د ملي امنیت دوه کارکوونکي پکې ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد جان عابد وایي چې حمله چې د یو ټیلر موټر خبره په وسیله سوي ډېر مالی زیان اړولی دی او په سیمه کې د پاملرنې مؤسسې د سیمه ییز دفتر ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. چاودنه په داسې ځای کې سوي چې هلته د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ د بهرنیو ځواکونو یو مرکز او د پاملرنې مؤسسې ودانۍ موجود وي. ښاغلی عابد زموږ له همکار زبیر ژمن سره په یو ځانګړې مرکه کې د پیښې په باب نور معلومات ورکړي.
د مراغې په ولسوالۍ کې نن سهار 8 بجې د موټر بم یو 14 شوی ده. په دې 14 کې 2 نفره درې نفره پولیس تفصیل زخمیان دي او 2 نفره کارمندان د امنیت ملي تفصیل زخمیان دي. سه قابل د سندي تشویش نه دي. بیخي په خپلو پښو باندې روان وو او فکاره د مالي زخم زیاته ده. سه پاملرنه د ښار بیخي په پولي لمانځه تفصیل شوی ده. لمانځه تللی نور ډېره ښکاره یم راتولې نور
خاغلی عابد دغه د 14 اواز ان د لوګر ډیرو لرو منطقو ته هم تللی.
قوي 14 او ډیر هغه موږ اوس محل دی واقعي او موضوع برای تکون او زورو چې دا طرف مواد څنګه وو خو اعتلاف مشترکاً وکړو.
دا موقعیت خود سیده سی دلته د بهرنیو ځواکونو مرکز هم ستا د ولسوالۍ هم دا او پاملرنه موسسه هم ده. نو د نورو موسسو ته یا نورو ادارو ته څه زیان رسیدلی او کنه؟
بله کلینیک دی ولسوالی دی مداغه هم دان تا غصاوی دا تخریب ساوی دا و دلتا یا و مرکز کمپیوتری و هم خراب ساوی دا و پاملرین بسر هم تخریب ساوی دا.
بله دا چه چه فکر کوی سی دی حمله هدف به چوک و کم اداره با؟
نو دان دا معلومات نکی دی خو بخامت بغل تا تاور دی آزو و خاریجان و دا موتربم اول تلالای دا دی بردی ملی دروازی تا اغو اجازه ندو تور کلی بر تراغلی دی شاته
په لوګر کې 8 تنه پاکستانی انجینران او کارکون کې هم تختول شوی وو. آیا د غو د منډلو لپاره څه تاسو علي زلې څه نتیجه ورکړی او کنه؟
بله د موږ هڅه روانې دي کوم ځکه چې د غو واسطه چې موږ سره استفاده شوی او د موږ د مارکت د لوګر نه خلاص راولل چې اوس موږ سره ده په سټیا او د کوشش موږ روان ده چې د حرکت لاغه خلاص شي. سره
نو تر اوسه معلومه سوې نه ده چې د خلک به چیرته تختول سوي چا تختولي دي؟
دا مخکې له وخته خبره ده چې موږ وایو چې چیرته ده او څنګه ده. دا خو وخته ده چې سوال جواب ده.
د لوګر د امنیت امیر محمد جان عابد و چې په محمد اغه ولسوالۍ کې د نننی ځان وژن کې بریټ په باب ازادي رادیو ته ورستي معلومات راکول.
ستاسو لا پیغامونه نه
تقریبا مونږ خپل امدغه د نامیلو وجنه د لوګر څخه مونږ راستانه سلو د مدغه ولسوالۍ څخه چې زما یو ورور خو وډربول طالبانو هیڅ معلوم نه. البته هغه اشپز ولایت څه ګناه یې کړې وه هیڅ ځواب یې نه وله. بالاخره مونږ رالو دلته کابل ته. په کلو کوڅو کې مسله راکټ پیکا یعنی دا مسله ګرځي که نه ولاکه کوری ملي هلته وګرځي. زما یو ورور اردو کې ده دوه پولیسو کې ده درې څلور کاله کېږي چې ده. یو ورځ راغلی وه چې بالاخره زمونږ کور ته خط واچولی چې خپل ورور د هغه نه وباسه چې لا تر اوسه په خپل عمر زما یو ورور لیدلی وه چې بالاخره مونږ خپله داسې پلان ونیوله چې نور دې باید دوی خپل نظامي یونیفورم دې باید کور ته رانسي.
د لوګر دی و اوسیدونکو نظر مو اوریدئ. نن سهار د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې ځنوژن کې حمله وسوه. وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت منلی دی. ذبیح الله مجاهدی دا کوي چې په دې برید کې ګڼ شمیر افغان او بهرني سرتیري وژل دي. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو دویم پړاو پرون له پروان ولایت څخه پیل سو. د پروان په مرکز کې په دې مناسبت په جوړه سوې غونډه کې چې دولتي مقاماتو او د نړیوالو ځواکونو پوځي چارواکو برخه اخیستې وه پر دې ټینګار وسو چې افغانانو ته د مسولیتونو د سپارلو ترڅنګ به نړیوال د افغانستان له دولت او خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. تفصیل احمد تکل خبري.
افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو دوهم پړاو پرون له پروان ولایت څخه پیل شو او په دې ترڅ کې له شینواري او سیاګرد ولسوالیو پرته د دې ولایت د مرکز او ټولو ولسوالیو د امنیتي چارواګي افغانانو ته وسپارل شول. په دې مناسبت د پروان په مرکز چاریکارو کې په جوړه شوې غونډه کې د مسولیتونو د انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی، د ناتو ځواکونو عمومي قماندان امریکایي جنرال جان آلن، په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر او ځینو نورو بهرنیو ډیپلوماټانو ګډون کړی وو. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د مسولیتونو له سپارلو وروسته به هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
هغه هدف چې دې ملت ځان ته ټاکلی دا دی چې په 1993 کال کې به د ټول هیواد د امنیت مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونه اخلي. انتقال د افغانستان د یوازې پریښودلو په معنی نه ده، د انتقال معنی د همکارۍ د بڼې بدلول، پراخول او ژورول دي. نننی مراسم د چارو د تعقیب د یوې دوامداره پروسې پیل دی. د پروان ولایت ځینو اوسیدونکو د بې امنیتۍ څو وروستیو پیښو ته په اشاره سره افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال له وجې اندېښنه وښوده. د پروان والي عبدالبصیر سالنګي که څه هم دا اندېښنې تایید کړې، خو ډاډ یې ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه د مسؤلیتونو منلو ته چمتو دي. د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت توان ښایي چې دوی د امریکا او نړیوالې ټولنې په مرسته دا ځواک موندلی چې د انتقال په دوهم پړاو کې د هیواد د 19 ولایتونو امنیت په خپله ټینګ کړي. ځینې کوچنۍ ستونزې شته، مثلا نن موږ یو داسې کارګر هم نه لرو چې له دولتي ادارو پرته د اشتغال او کار امکان ورته برابر شوی وي، او دا د امنیت له ټینګښت سره ډېره مرسته نشي کولی. په غونډه کې د امریکا سفیر هم وینا وکړه. راین کراکر وویل چې د افغانستان د پرمختګ او پر ځان بسیا کېدو لپاره به امریکا او نړیوال متحدان یې په راتلونکې اونۍ کې د افغانستان په اړه د جرمني په بن ښار کې په جوړیدونکي کنفرانس کې نوې ژمنې وکړي. کراکر زیاته کړه چې دا ژمنې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي.
ومردل چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو دویم پړاو پرون له پروان ولایت څخه پیل شو. د کندز په چادرو ولسوالۍ کې د زمري په نامه پوځي عملیات پیل سول. افغان ځواکونه د دغو عملیاتو مشري کوي او بهرني ځواکونه هم پکې ونډه لري. دا چې د پیل سویو عملیاتو هدف څه دی، نور محمد صحیح مرباندی رپورټ لري.
په کندز کې د میشت ملي اردو د دویمې لواء قماندان تورن جنرال محمد زمان وزیری رسنیو ته وویل چې د چاردرو په ولسوالۍ کې چې د کندز مرکز ته ډېره نږدې ولسوالۍ ده، دغه عملیات د علي آباد ولسوالۍ له پوځي تصفیوي عملیاتو وروسته پیل شوي دي، کوم چې د ده په وینا دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د مخالفینو له وجود څخه پاکه شوې ده. کاغلی وزیری په داسې حال کې چې د علي آباد ولسوالۍ د تصفیوي عملیاتو بریاو ته کومه اشاره ونه کړه، د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه پوځي عملیات د کوم ضرورت په اساس تجویز شوي دي، داسې وویل.
د موږ د عملیاتو هدف دا ده چې اول انکشاف د ساحې د امنیتي ده په ولسوالۍ د چاردلې کې، ایجاد د ځینې امنیتي بیزو دي چې موږ یې په نظر کې لرو چې په ولسوالۍ د چاردلې کې ځینې بیزونه جوړ کړو، او جلبګیری د نفوذ دی باز بان گروپو ام انتحاری آنو چه دی ولسوالی دی چاردنی نا دی کندز ولایت شهر تا دخولو نکی، او امداز پاکسازی دی طول ولسوالی دی چاردنی هدف د دې عملیات د همدې په خاطر د عملیات پلان شوی دي.
د یادونه وړ ده چې د کندوز د چاردرو ولسوالۍ له نږدې یو کال راهیسې د طالبانو له ولکې راوتې او دولتي واکمنۍ پکې ټینګه شوې ده، خو داسې برېښي چې په دغه موده کې هم په پرله پسې توګه له دغې ولسوالۍ څخه د ځینو ناامنه پیښو د پیښېدو رپورټونه ورکول شوي دي. ښاغلي وزیري په دې باب چې دغه عملیات به تر څو روان وي داسې وویل.
دوام باید تر هغه وخته پورې وي چې موږ وکولی شو ټوله ولسوالۍ د چاردرې تصفیه او تلاشي کړو، باید هغې نه عملیات ختموو.
ویل کېږي چې د دغو عملیاتو د خطر اجرا کېدو لپاره د هوایي ځواکونو د کارونې پلان هم شته چې د اړتیا پر وخت به استفاده ترې وشي. دغه عملیات په داسې حال کې پیل کېږي چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د واګو د لیږد د دویم پړاو په لړ کې په شمال ختیځو ولایتونو کې د تخار ولایت په بشپړه توګه او د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار د امنیتي چارو واګې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. ښاغلی وزیری وایي چې د چاردرو ولسوالۍ له تصفیوي عملیاتو وروسته د دې لپاره چې د مخالفینو د بیا ځلي راستنېدو مخه ونیول شي، په پام کې ده چې په ځینو کلیدي برخو کې به امنیتي پوستې ودرول شي.
ومردل چې د کندز په چاردرو ولسوالۍ کې د زمري په نامه پوځي عملیات پیل شوي دي. د کندز ولایت د دینی مدرسو ځینې زده کوونکي وایي په دغو مدرسو کې داسې استادان او محصلان شته چې نور محصلان تروریستي اعمالو، تاوتریخوالي او د بهرنیانو پر ضد ځنوژونکو بریدونو ته هڅوي. د ولسي جرګې ځینې غړي د کندز ولایت په دینی مدرسو او په تېره بیا په ښځینه دینی مدرسو کې دغه ستونزه تاییدوي. د پوهنې وزارت وایي دوی به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې له دینی مدرسو څخه
دوران کار او اعمالو د ترسره کولو لپاره کار واخلي. تفصیل د خان محمد سین پر پورت کې.
دینی مدرسې د اسلامي زده کړو او یو تر بل د سولې پخلاینې او ورورګلوۍ د رامنځته کولو تر ټولو غوره ځایونه ګڼل شوي دي. خو ځینې راپورونه وایي چې په ځینو مدرسو کې د دیني زده کړو پر ځای محصلان جنگ جګړې، تروریستي اعمالو او تاوتریخوالي ته هڅول کیږي. کندوز د افغانستان هغه ولایت دی چې ویل کیږي په ځینو ښځینه مدرسو کې یو شمېر محصلانو هڅې پیل کړي دي چې د نورو محصلانو ذهنونه د حکومت موجوده حالاتو او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې ګډوډ او تاوتریخوالي ته وپاروي. دا چې د کندوز ولایت په ښځینه مدرسو کې محصلانو ته څه ویل کیږي، د دې ولایت د یوې دینی مدرسې محصل شورا او د یو بل ښوونځي زده کوونکي تمنا آزادي راډیو ته د دوی د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ:
بیشتر تبلیغ راجع به فرهنگای بیگانه تاکید
تبلیغ ورته زیات کیږي. د پردي فرهنګ او په تیره د امریکایانو پر ضد ورته وایي تاسو ته دا احساس او دا جرأت درکو چې هیواد مو له پردیو پاک کړی. په ځانوژن کې برید ویاړي او وایي چې دا په دین کې حق دی.
شورا او تمنا وایي کوم استادان چې په دې مدرسو کې په تدریس بوخت دي ټول په پاکستان کې دیني زده کړې کړي دي. راپورونه وایي اوس مهال د کندوز ولایت په دینی مدرسو کې له اوسه څخه تر اووه نیم سوه پورې ښځې او نجونې دیني زده کړې کوي. دغو مدرسو ته تګ د نړیوالو ځواکونو ضد تبلیغاتو ته غوږ نیول او هر یو ځان وژونکي برید ته هڅول کیدل د مدرسې په محصلانو څومره اغیزه کولی شي، شورا او تمنا یې په هکله وایي:
زمانی که یک ما با اونجا تدریس میشه از طرف استادش کاملا از زندگی ناامید میشی. یکی از دوستای ما
کله چی ورته د استادانو لخوا یو میش تدریس کیږي په بشپړه توګه له ژوند نه امیدی کیږي. زما یو ملګری ده چې ډیر غیظ پرې کړی او وایي چې کمیډه می اجازه راکړي زه ځان وژن کې برید کوم. د کورنۍ له ټولو غړیو حتی له خپلو اولادونو سره یې اړیکې شلولې او تل ژاړي. سربیره پر دې زموږ د کورنۍ یو غړی چې نارینه دی وایي که د دې کار ځای راته معلوم شي نو ځان وژونکی برید به وکړم.
آزادي راډیو ډیره هڅه وکړه چې د دې مدرسو له ځینو نارینه محصلانو او یا د دوی له کورنیو سره خبرې وشي، خو دې هڅو نتیجه ورنه کړه. راپورونه دا هم وایي چې د دې مدرسو ځینې استادان محصلانو ته سپارښتنې کوي چې دې مدرسو ته د ښځو او نجونو په جذبولو کې هڅې تیزې کړي. مسئله مو په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت له استازو سره شریکه کړه. اکثر یې پر موضوع بې خبري وښوده، خو یوازې شکریه پایکان وویل چې یو شمېر ځوانانو ورته ویلي چې د دې ولایت په ځینو ښځینه مدرسو کې محصلان تبلیغ او ځان وژونکو بریدونو ته هڅول کیږي.
تلفن های متواتر و مکرر بر من از کندوز از طرف جوانا بر من میرن که نمتر مدرسه
ما تا لکندوز خد زوانانو مسلسل تلفنو نرازی چه پا مدرسو که نیا وازی علکان بلکن جونه هم جذبوی چه ده دولت و بحرانه زوکنو پرزد تبلیغات وکلی ده دوی ذهنونه خراب کلی دی لدی سخه ده اندیک نرا پیدا که چه خدای مکره زوانان زن و جون کنشی.
ده افغانستان ده پوهن وزارت ده دینی تعلیمات و مرستیال ډاکټر شفیق سمیم له آزادی رادیو سره په خبرو کې د کندوز ولایت په دینی مدرسو کې د ستونزو رد نکړه، خو ویل چې ممکن دا یو فردي ذهنیت وي نه د ټولو. د وویل
مونږ په خپلو مدرسو کې په دارالعلومونو کې هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوو چې هغه اول یعنی حتی په دین کې چې هغوی کوم تشنجات پیدا کړي او دینی مسایلو کې هغوی متشدد مونږ ته ثابت شي مونږ هغه استاد هېڅکله زغملی نه شو. دا که په کندوز کې که په بل ولایت کې تیر کال هم همدې باره کې مونږ ته معلومات راغلي وو چې په کندوز کې زمونږ بعضې استادان او بعضې مدارس تبلیغات کوي د نظام پر ضد. مونږ به هېڅکله چاته اجازه ور نه کړو چې زمونږ په مدرسه کې یا زمونږ په دارالعلوم کې متشدد اسلام خپور کړي، یعنی هغه خلک تشدد ته راوبلي او یا هم د نظام په اړه یا زمونږ د خلکو او د عنعنانو په مقابل کې هغوی تبلیغاتو کې.
د وویل اوس مهال په ټول هیواد کې 800 رسمي دینی مدرسې فعالې دي چې شاوخوا 1,000,000 نارینه او ښځینه محصلان پکې په دینی زده کړو بوخت دي. ټول د پوهنې د وزارت لخوا څارل کیږي او هیڅ یو استاد یا محصل ته به اجازه ور نکړي چې محصلانو ته د خلکو او حکومت پر ضد تبلیغ وکړي. افغان امنیتي ځواکونه ډیر ځله انتقاد کوي چې د دوی او بهرنۍ ځواکونو پر ضد بریدونو، ځان وژونکو حملو او داسې نورو تروریستي فعالیتونو کې هغه کسان شامل دي چې د ګاونډیو هیوادونو په مدرسو کې روزل شوي وي. افغان ځواکونه وایي د هیواد له پولو اخوا مدرسو کې زده کوونکو ته د دیني زده کړو پر ځای د افغان حکومت او بهرنۍ ځواکونو پر ضد تبلیغات کیږي. له هغې وروسته په ورانکارو وسلو او موادو سنبال او د هیواد پر پولو راړول کیږي. تیر کال د خوست په ولایت کې یوې ښځې ځان وژونکی برید ترسره کړی و. د افغانستان د پوهنې وزارت وی دوی هڅه کوي چې افغانانو ته په هیواد کې دننه د دینی زده کړو زمینه برابر کړي ترڅو افغانان د دې زده کړو لپاره بهرنی هیوادونو ته اړ نشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو دویم پړاو پرون له پروان ولایت څخه پیل سو. د جرمني صدر اعظم پرون غوښتنه وکړه چې د افغانستان کړکیچ د پوځي لارې پر ځای د پخلاینې له لارې حل سي. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون هغه افغان میرمن چې د زنا په تور په 12 کاله بند محکومه شوې وه عفو کړه. سپینې ماڼۍ هغه نظریه رد کړه چې له پاکستان څخه د ناټو په هوایي برید کې د څلورویشتو پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. اروپایي ټولنې پرون د ایران پر ضد د دې هېواد د اټومي پروګرام له وجې نوي بندیزونه اعلان کړل. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې په تیرو اتو میاشتو کې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهراتو د ځپلو په بهیر کې له 4000 زیات کسان وژل شوي دي. او د تروریستي ډلو د ویپاڼو یوې څرونکې مؤسسې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له قوله خبر ورکړی چې وایي د دې ډلې کسانو د یوې امریکایي مرستندوی ټولنې کارکونکي چې څو وخت مخکې په پاکستان کې تښتول شوی و نیولی دی. په ترکیه کې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو یو نړیوال درې ورځنی کانفرنس پیل سو او نن به پای ته رسیږي. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې د کانفرنس ته د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو څخه دینی عالمان او د مدني ټولنو استازي ورغلي دي. اسمت سروان د دې کانفرنس له یو برخوال ډاکټر سید نیازی سره مرکه کړې ده.
ډاکټر سید نیازی، د دې کانفرنس هدف څه دی او څومره افغان عالمان په کې ګډون لري؟
اصلی هدف د دې کانفرنس یو بحث او مباحثه او د هغه لارې چارې پیدا کول دي چې د اسلامي تعلیمات په اساس کولای شي په افغانستان کې د سولې او د ثبات د راوستو لامل وګرځي. د افغانستان تقریبا 15 علما او د مدني ټولنې غړي راغلي دي. موږ تقریبا د هر ولایت نه جید علما چې په هغه ولایت کې تشریف لري وویل لرو.
آیا د ځانوژونکو حملو په شان مسایلو باندې به هم په دې کانفرنس کې بحث وشي؟
یقینا په دې موضوعاتو باندې بحث شوی ده. او دا چې تاوتریخوالی اصلا په اسلام کې نشته او اسلام د اعتدال دین دی، په دې خبرو باندې بحثونه شوي دي. دا چې مثلا د انسان وژنه قتل دی او ژوند یوه خدایي نعمت دی چې انسان ته ورکړ شوی دی او خو هیڅوک چې دا حق د چانه ونیسي هیڅوک دا حق نه لري. دا بحثونه ډېر شوي دي.
ولې دا کانفرنس په ترکیه کې جوړیږي؟
ترکیه مرمره پوهنتون د دې کانفرنس او د دې لړۍ یو غړی دی. هغوی دا دعوت ورکړله چې په اول ځل باید دغه کانفرنس په ترکیه کې وشي. همدارنګه دلته خزای د دې لپاره و چې د نورو اسلامي ممالکو څخه د میلمنو راتګ آسان و او موږ اولنی کنفرانس و ځکه مثلا د خپله د اسلامي کنفرانس رئیس دی، مثلا د اظهار د پوهنتون رئیس دی او نور دغسې مشهور او جاید علماو دلته راځي. نو ځکه چې د مرمرې پوهنتون یو غړی دی د دې فعالیت
د استنبول د اسلامي کانفرنس یو ګډونوال ډاکټر سید نیازی و.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
اروپایي اتحادیه غواړي چې له کابل څخه خپل ډیر شمېر ډیپلوماټان وباسي. دا چې ولې لسمت سروان څخه یاورو.
اروپایي اتحادیه له کابل خپل نیمایي نړیوال مامورین د خپل سفارت لنوي ودانۍ لدی کابل باسي چې دا 2 میلیون پونډي ودانۍ خوندي نه ده او د ژمي په مخه کافي برېښنا او اوبه نه لري. د ډیلي ټلګراف رسپانې د راپور له مخې د اروپایي اتحادیه 25 ډیپلوماټان وروسته لدی له افغانستان استل کیږي چې یوې مشورتي امنیتي ډلې او د ودانۍ معمارانو تشخیص کړ چې اکثره اپارتمانونه خوندي نه دي او د کابل د سخت ژمي لپاره مناسب شرایط نه لري. د اروپایي اتحادیه د سفارت ډیپلوماټان به بروکسل ته لاړ شي. خو فرانس پریس خبری اژانس ته یو لویدیز ډیپلوماټ د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې په کابل کې به د اروپایي اتحادیې له 15 ډیپلوماټانو څخه 24 بیرته بروکسل ته لاړ شي. دغه ډیپلوماټ همداراز ویلي چې دا کار په امنیتي ملحوظاتو کېږي. ډیلي ټلیګراف راسپانې لیکلي دا ډیپلوماټان په داسې حال کې وځي چې اروپایي اتحادیه هڅه کوي چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي حکومت ته ډاډ ورکړي چې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به اروپا افغانستان ته شا ونه روي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې دفتر تیر کال وروسته له دې چې پراخ شو او فرش کړی شو چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې په ماموریت کې د مامورینو او کارکوونکو شمیر زیات شو. دوی ته ویل شوي چې ژر به له افغانستانه وایستل شي او ممکن څو میاشتې بیرته رانه وستل شي. د اروپایي اتحادیې چارواکو دا خبره رد کړې چې ګنې خپل مامورین په کابل کې د امنیتي اندېښنو له کبله باسي، خو مامورینو ته ویل شوي چې د ودانۍ په شاوخوا کې دیوالونو ته د شګو لوی بوجۍ ایښول شوي دي. امنیتي سرچینو وویل چې اروپایي اتحادیه په ځانګړي ډول وروسته له هغه اندېښمنه شوې چې په اګست کې د بریتانیا پر کلتوري مرکز یا بریټش کونسل برید وشو. اروپایي اتحادیه دا ویره هم لري چې د تیر کال پیښه تکرار نشي چې د برېښنا او تودو اوبو د نشټوالي له کبله مجبور شول چې خپل مامورین د کابل سرینا هوټل ته د څو اونیو لپاره انتقال کړي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست ځوان فکرونیس پروګرام د دې خبرونې په نیمه دویمه نیمایي کې چې څو شیبه ورته پاتې دی اوریدلې څه خطرغه مخ کې ورسته رپورت راخلو چې هغه هم د افغانستان او پاکستان په باب دی. په پېښور کې د افغانستان د قونسلګری مقامات او هغه راپورونه به اساس ګڼل چې لمخې پرې شار کې د افغانستان د فرهنګي خونی د تړل کېدو ادعا شوی و. تفصیل له پېښور د مجیب الرحمن انګار پر لېږلې رپورت کې.
په پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل سید محمد ابراهیم خیل هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغانستان د فرهنګي اتشې دفتر له اوږدې مودې راهیسې تړلی. نوموړي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د فرهنګي چارو مسؤول میرمن پروین ملال له هغې ورځې چې په دې کونسلګرۍ کې د فرهنګي اتشې په توګه ټاکل شوې په منظمه توګه خپله دنده پر مخ وړي او له رسمي رخصتیو پرته هیڅکله دا دفتر نه دی تړل شوی.
خانم ملال د فرهنګي چارو اتشه د ښې تجربې خاوند ده. په د تیرې و میاشت کې دلته یو نندارتون افتتاح که ده دری ورځو لپاره چې ادی افغانی او لاسی صنایع مالته په نمایش کې خوده در ټول دغه فرهنګي خونی فعالیت و.
نوموړي دا څرګندونې وروسته ترغیب وکړي چې د پنجشنبې په شپه د افغانستان یو خصوصي تلویزیون په پېښور کې د خپل خبریال په حواله یو راپور خپور کړ چې ګواکې پروین ملال له اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر او فرهنګي خونه یې د مراجعینو پر مخ تړلې. کله چې مې په دې باب له فرهنګي اتشې پروین ملال نه وپوښتل نو داسې وویل:
په دغه ورځ چې دوی راغلي دي زه اسلام آباد ته د زموږ د سفیر صاحب سره ما یو ملاقات درلودی. د ځینو مسایلو په باب مې خبرې ورسره کولې. هلته تللی وم اسلام آباد. زموږ د نمایشګاه چې درې ورځې دایره سوې وه د اختر ته مخه وه. په همدغه د افغانستان فکر کوم چې یوازنی چینل به و چې په همدغه طلوع کې راپور یې خپور سوی دی. بیا دوی څنګه وایي چې دا دفتر دونه وخت کېږي چې بند دی؟
افغان کونسل وایي د بل هر ځای په نسبت په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د فرهنګي اتشې د فعالیت ساحه ډیره پراخه او زیات کار ته اړتیا لري، خو د بودیجې نشتوالي دغه څانګه له زیاتو ستونزو سره مخ کړي.
همدا اوس هغې یو څوک استخدام کړي، خو هغه ماته دا نه وویلې چې زه د خپل معاش نه دې ته معاش ورکوم. نو دا بعضې وړې ستونزې دي چې هغې د پیشرفت د فعالیت مانع ګرځي. نو که وزارت محترم اطلاعات فرهنګ د افغانستان په دې هکله بیا یو فکر وکاندي او یو تجدید نظر وکاندي چې دا جزئي مشکلات چې دلته شته هغه رفع شي، انشاءالله دا شعبه به ډېر نور هم فعال شي.
افغان کونسل سید محمد ابراهیم خیل وویل سره له دې چې فرهنګي خونه د یو مسؤل او یو ملازم له میاشتنی معاش پرته نور هیڅ ډول بودیجه نه لري، خو بیا هم اغلی پروین ملال په نشتو امکاناتو دغه څنګه ژوندۍ ساتلی چې په خبره ښکاره ثبوت یې څه باندې یوه میاشت وړاندې په پېښور کې د دې ادارې له لورې د افغاني لاسي توکو هغه نندارتون دی چې تر دریو ورځو لپاره د خلکو پر مخ پرانیستی و. په پېښور کې د افغانستان فرهنګي څانګه چې له تاسیس څخه یې لس کاله پوره کېږي لا هم له اړینو امکاناتو څخه بې برخې ده. د دې ادارې مسؤلین وایي سره له دې چې په پښتونخوا کې د دې دفتر موجودیت او فعالیتونه تر بل هر ځای مهم دي، خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د فرهنګي فعالیتونو لپاره هیڅ ډول بودیجه او امکانات نه ورکول کېږي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
We'll be right back.
شي بریم د ځوان فکر په خبرونه کې مو هر کله کوم دا اونۍ د افغانستان په اړه د ځوانانو له نظره د نړیوالو کنفرانسونو مسأله څیړو یو شمیر ځوانان په دې باور دي چې د افغانستان په باره کې په هرې پریکړې کې باید ځوانان تر نورو مخکې شي د دوی نظر واخیستل شي او له دوی پوښتنه وشي له 2001 میلادي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور شو د افغانستان په اړه ګڼ نړیوال کنفرانسونه جوړ شول د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې افغان ځوانانو ته څومره توجه کیږي ځوان فعال د بلخ د ادبي خوځښت غړی او د پسرلي مجلې چلوونکی زبی الله احساس وای افغان ځوانانو ته په غونډو کې که هغه نړیوالې دي یا سیمه ییزې او یا هم کورنۍ سمه ونډنه ده ورکړل شوې
زما په نظر باندې یوازې په نړیوالو غونډو کې نه بلکې په افغانستان کې چې هر تصمیم نیول کېږي هغه د غونډو له لارې وي که هغه د جرګو له لارې وي که هغه د دولت په کچه کې په هره برخه کې وي زموږ په هېواد کې دغه اړخ ته ډېر پام نه دی شوی ځوانان نه دي پوښتل شوي او که پوښتل کېږي هم په یو ډول کړی شکل باندې یو ډول انحصار باندې یعنی په ټوله کې نه د ګون کانفرنسونه نورې نړیوالې غونډې او نه هم دننه په یو کورنۍ غونډو کې ځوانانو ته هغه ډول برخه نه ده ورکړل شوې لکه څنګه چې ښایي
د خوست د شیخ زاهد پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د وروستي کال محصل داود افغان بیا په نړیوالو کنفرانسونو کې د ځوانانو د برخې په اړه وایي چې ځوانان د افغانستان لویه برخه نفوس جوړوي نو دا د دوی حق دی چې د بون د دوهم کنفرانس په څیر غونډو کې دوی ته بشپړه ونډه ورکړل شي
افغانستان د نړۍ د ځوانو هیوادونو په قطار کې دی تقریبا د افغانستان د نفوس 80% برخه ځوانان تشکیلوي نو آیا د عدالت برات قزانی چې 80% نفوس کې په دغه شي نړیوال کنفرانسونو کې ګډون وکړي او الحمدلله ځوانان اوس کافي استعدادونه لري تحصیل یافته دي تر ماستری او دکترا کې چې پورې خپلې لوړې زده کړې کړي نو بهترینه وړتیا هم لري او دا د دوی حق هم یو مسلم حق دی چې د مطلق اکثریت په توګه هلته په نړیوال کنفرانسونو کې ګډون وکړي او خپل اراده او فکر هم ته اظهار کړي
یو شمیر مشان استدلال کوي چې ځوانان په سیاسي او ټولنیزو چارو کې لږه تجربه لري نو په نړیوالو غونډو کې دوی ته لږه برخه ورکړل شوې ده په خصوص کې افغان خبريال بسم الله ارمان له دې نظر سره موافق نه دی دی وایي چې په کار وا چې د بون په غونډه کې د ځوانانو ونډه پراخه وای د نوموړي په وینا په نړیوالو غونډو کې تجربه په کار نه دی
زه دا فکر نه کوم چې دا داس یو کار دی چې ماشيني کار دی یا د ډراوري کار دی چې په دې کې د تجربه ته ضرورت پی دلته په سیاسي برخه کې په تاریخي برخه کې په اقتصادي برخه کې ځوانانو ډیره مطالعه کړې ده ډیره هڅه کړې ده یوازې دا نه ده چې تجربه د عملی کارم ځوانانو کړې ده په دې وختونو کې د نورو مملکتونو پالیسۍ مطالعه کړې دي کته سوس په مطبوعاتو کې وګورم هم دا ځوانان دي چې ډیرو مارکو ته راځي ډیرو جرګو ته راځي ډیرې لیکنې دي دوی راځي حتی په اوسني وخت زه د هغو ډاکټرانو چې په افغانستان کې دي هغه مونږ لرو چې اوس په خارج کې اوسیږي دا غې لیکنې په دې برخه کې ډیره کم دي په سیاسي برخه کې البته د ځوانانو لیکنې د هغوی انتقادونه هغه ډیر مخې ته راځي نو په دې اساس زه خوشبینه یم چې ځوانانو ته په دې کې برخه ورکړل شي هغه کار چې دوی لري احساس لري نیتي صفاده نو
د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې داسې هم نه ده چې هیڅ ځوانان برخه نه لري د یو شمیر مدني ټولنو ځوان استازي هم دغه غونډو ته تر اوسه ورغلي دي ځوانو ښځو هم په دغه غونډو کې برخه اخیستې ده خبریال لینا شریفي وایي چې د ښځو په استازیتوب چې کوم ځوانو د افغانستان په اړه په غونډو کې ګډون کړی دی تر ډیره هغه سم استازیتوب نه لري کړی
لکه څنګه چې دلته ویل کیږي دوی هغه د 50% سهمیه په نظر کې نیسي په دې کانفرنسونو کې چې په هم تللی او که دلته مثلا جرګه دایریږي که داسې کانفرنسونو ته ځي ښځه یو خاص سهمیه اخلي په دې وکې او باید حضور ولري په دې کې پام دغه سهمیه حتی له دې نه زیاته کوي ځکه د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس اوس ښځې جوړوي خو دا به په دې کې دا خبره هم باید په نظر کې ونیول شي چې دغه ښځې چې هلته حضور لري څومره د افغان ښځو او نجونو هغه غوښتنې هغه ستونزو باندې دوی پوهېږي او دوی لمس کړي چې هلته
هغه یاد کی او دغه حل لپاره هڅه وکړي.
د شزو بل ځوانه فعاله توبه ندا ساپی بیا لوی سره په غونډو کې د نجونو او زلمیو ګډون به اهمیت غني او د غونډو پریکړې ورله مخه جوړ شوی پریکړې بولی.
خپل شخصي نظر دا دی چې دا اسی هغه یو ظاهري بانه لري، اسی یو فضولتي کار دی چې یو غونډه جوړېږي، یو کنفرانس جوړېږي، یعنی هر څه هغه کوم هدف چې د هغه مخکې له مخکې ټاکل شوی اوسېږي، خو دا یوازې زما په نظر هغه د خلکو تیر ایستل دي، یا مثلا هغه د خلکو د ذهنیت د بدلول دي په داسې حال کې چې هغه اصلي کوم هدف ته دوی غواړي هغه مخکې له مخکې ټاکل شوی اوسېږي. نو ځکه زما په نظر دا اصلي یو ظاهري کار دی چې دوی کوي، او زه خپله شخصا دغه کنفرانسونو له نتایجو نه تېرېدلی یم.
د بون، توکیو، لندن، روم، پاریس، هاگ، کابل او یو شمیر نورو غونډو په ترڅ کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو ژمنې وشوې او ګڼې پروژې په همدې مرستو په افغانستان کې فعال شوې. دغو کارونو د ځوانانو پر ژوند هم اغیز کړی دی. د ښځو فعاله لینا شریفي وای کله چې نړیوالې مرستې د ټولنې پر مجموعي ژوند اغیز شیندي، ښکاره ده چې د ځوان پر ژوند چې د ټولنې برخه دی خپل تاثیر پریشتي.
افغانستان یو غریب هیواد ده چې همدې بهرنیو هیوادونو په مرستو باندې داستا باسي، که چیرې یوازې د ښځو برخه موږ په نظر کې ونیسو، ټولې برخې په نظر کې ونیسو، د همدغو مرستو له مخې دوی چلیږي. خو هغه مرستې چې کېږي متاسفانه که په هغه په هره برخه کې دي، که هغه د ښځو په برخه کې دي که په نورو برخو کې دي، دلته یو بنیادي کار نه کېږي چې موږ وکولی شو بالاخره خپل منابع پیدا کړو او خپل بیا وکولی شو خپل ځان وچلو. موږ هماغه مرسته چې کیږي ځینې د اداري فساد چې په افغانستان کې شته، په اداراتو کې شته، حیف و میل کیږي د ځینو خاصو کسانو په جیبونو کې غورځېږي او یو کم مقدار چې د هغه خلکو ته مصرفېږي. طبعا د افغانستان داسې مرستو ته ضرورت لري او باید وشي. که چیرې دا مرستې نه وای خو د دې فیصدي به نوره هم زیاته وه. مرستې یعنی حتمي دي چې باید وشي.
لینا شریفي زیاتوي چې د بهرنیو مرستو د لا مثبت تاثیر لپاره پکار وو چې تر اوسه بنسټیز کارونه په افغانستان کې شوي وای.
دلته موږ باید د ښار ښځې او نجونې په نظر کې ونیسو. دغو کنفرانسونو د موږ د ولایتونو د لرې پرتو سیمو نجونو او ښځو ته اغیزه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو وینئ نن هم د موږ د ولایتونو کې چې هغه ښځې او نجونې اوسي، ښځې روغتیایي مرکز نه لري، د کار زمینه نه ده ورته مساعده، نجونې دغه راز د زده کړو زمینه نه ده ورته مساعده، ښوونځی نه لري، که ښوونځی ولري هلته استاد نه لري، ښځه استاده حتی نارینه استاد مسلکي نه لري. دغه راز د موږ هغه دودیزې ستونزې پر ځای پاتې دي چې تر اوسه هم ښځې ښوونځي ته کار ته نه پرېښودل کېږي. نو موږ کله چې اغیز د داسې کنفرانسونو تحلیلو، باید یوازې په ښارونو کې دا تحلیل نه کړو او هغوی ته توجه ونه کړو. موږ ګورو چې د افغانستان په سطحه کې څه تاثیر کړی، ولې متاسفانه تروسه تاثیر دومره زیات نه لیدل کېږي.
د بلخ په ولایت کې ځوان فعال ذبیح الله احساس د نړیوالو مرستو په اړه پر خپل ژوند مثبت تاثیر ته اشاره کوي او وایي چې دی له یوې رسنۍ سره کار کوي او د تیرو 15 کلونو په مخه معاش زیات شوی دی، خو د دې لپاره چې بهرنۍ مرستې تر ډیره پر بنسټیزو پروژو نه دي مصرف شوي، د عامو خلکو د ژوند سطح ورسره نه ده لوړه شوې.
زه په سیمه کې د یو له هغه د فرهنګي ډلې یو لاروی یم، یو تنګم، او زه نه داسې مرستې شوي دي. له موږ سره هم شوي دي چې د بېلګې په توګه زه وایم څه محترم دي، دغلته یو روزنیز ورکشاپ درلود او دا به هم د همدغو بهرنیو مرستو په ملاتړ باندې وکړه. موږ په مزار شریف کې اوس یو ستر څلور زره ټوکه لرونکی یو کتابتون پرانیزو، دا هم د همدغو بهرنیو مرستو په ملاتړ باندې کېږي. دا څرګنده ده چې دغه مرستې به زموږ په ژوند باندې تاثیر لري. خو زه د هغه عادي افغان په توګه یوه خبره کوم چې ممکن د ډېرو افغانانو پر ژوند دې تاثیر نه وي کړی. اوس هم زموږ چوکونه له مزدورانو ډک دي، دا هم ښکاره خبره ده چې هغوی سار راوځي او بیا هم
کله چې په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بن لومړی غونډه جوړه شوه، نو د ګڼو افغانانو هیلې له نړیوالې ټولنې ډېرې شوې. هماغه و چه ده هماغه کال پا جمعی که پا توکیو که جاپان ده نره ده 500 هیوادو ده استازیو کور بشو چه پر افغانستان جغیدل. پا دی غنده که مرستندوی هیوادو ده نجده 15 میلیارد دالر و مرستو جمعنه وکره چو ده 500 کلو پا مخل افغانستان سروشی. توبان ده ساپوی وی چه دغو مرستو تا دوانان دیر نده خوشاله ځکه چې دوی فکر کوي چې واک د دوی نه دی.
کدا شو چې یو بل دې خپل بهرنی لاسوح د سپات د ځانګړي اوسي کې یعنی اوس موږ د هیواد یا موږ د خلکو له بده مرغه بعتو یا مڅخه تسلیم د دوی خپل خلکو په لاس کې نه دی. نور کسان دي چې د دوی تسلیم نسي د دوی هغه راتلونکی د دوی برخلیک ورته ټاکي او همدغه خپل یو دلیل دی چې خلک له دغو کنفرانسونو یا له داسو غونډو نه مایوسه شوي دي ځکه هغوی په دې باندې اوس باوري شوي دي، هغوی سترګې خلاصې شوي دي، هغوی په دې باندې اوس پوهېږي چې هغه هدف چې کوم وي هغه ټاکل شوی وي. دا یوازې زما په نظر هغه د خلکو تیر ایستل دي، نو ځکه خلک اوس ډېر په دې موضوعاتو باندې باور نه لري. فرضاً هغه د بن کوم اول کنفرانس چې و نه دغې وروسته کنفرانس د خلک هغې ته ډېر زیات امیدواره و، خلکو دې د امید په سترګه کتل، خلکو فکر کاوه چې دا به یو ډېره لویه لاسته راوړنه وي د افغانستان لپاره. خو دا د بل اوسنی کنفرانس چې دی په نظر تر ډېره حده خلک بې تفاوته دي د دې په مقابل کې، یعنې خلک ورته ډېر زیات امید نه لري او خلکو ته یعنی ډېر فکر نه کوي په دې اړه باندې چې دا به څه وشي یا مثلا د دې هغه نتیجه به څه وي.
لیکوال او خبریال ذبیح الله احساس بیا د واک خبره نه کوي. دی وای چې د بون د لومړي کنفرانس ژمنې سمې پر ځای نشوي او بیا د توکیو د کنفرانس او را وروسته کنفرانسونو، ځکه اوس د بون له دوهم کنفرانس ځوانان یو ډول مایوسه شوي دي.
تیر بون موږ ته یو دولت راکړه خو ولې یو کمزوری دولت راکړه، تیر بون موږ ته فیصلې وکړې خو ولې ټولې فیصلې عملي نه شوې. نو ځکه رسنۍ او افغان کارپوهان او نظرونکي دې ته مجبور دي چې د تیر بون په اغه من فی پوینټونو باندې هغه نن په ځای کې کومې دي هغه راځي چې یو دولت او د نړیوالو څخه دا غوښتنه لري چې هغه باید تکرار نشي، دا هر څه باید سم شي. نو ښکاره ده هغه وخت افغانان په ډېر څه نه پوهېدل، ځکه دا قبول هر څه پرې دي. دا بون هغه د تشکیل هغه د خلکو ونډه په کې داسې وه چې دا هم یوه ډېره ستره نیمګړتیا وه د هغه بون د پرېکړې چې په یوه خوا باندې شوې یو طرف پکې او بل طرف پکې نه و. ټول افغانانو پکې هغه د افغانستان د ولس استازیتوب نشو کولای چې هلته وي. نو دا هم یو ستر نیمګړتیا وه او همدغه نیمګړتیا لامل و چې سمې پرېکړې پکې ونه شوې او کومې چې وشوې هغه په ټوله معنا عملي نه شوې. نو ځکه موږ اوس دا خبره کوو چې دغه بل باید دغه ډول نه وي. له الف سیا پورې تر خپله وسه هم افغان دولت او هم نړیوال چې زموږ دپاره دغه کنفرانس جوړوي د دغو نیمګړتیاو ته باید پام.
د ځوانانو د مایوسی یو علت بیا لینا شریفی دا یادوي چې هم افغانان او هم نړیوال دا منی چې اداري فساد په افغانستان کې شته، نو که نوې مرستې وشي په هغو کې به هم اختلاس وشي.
هغه فیصلې چې کېږي، هغه مرستې چې کېږي، هغه یا سمې نه عملي کېږي، هغه مصرف چې کېږي، هغه په ځای نه لګېږي. حتی هغه هیوادونه چې له افغانستان سره مالي مرستې کوي دوی له دغه دوی خپله هم په دې نظر دي او دا وایي چې موږ هغه مرستې چې کوو په افغانستان کې هغه په ځای نه لګېږي، یعنی سمې نه مصرفېږي، هغه اختلاس کېږي. یعنی دلته یو مایوسیت هم افغانان لري ځکه دوی ته په پوره توګه نه مصرفېږي او په ځای نه مصرفېږي. دغه راز بهرني هیوادونه هم لږ څه مایوسه شوي دي ځکه چې هغوی هم دا ویني چې د دوی د ملت هغه پیسې چې دي داسې یو ځای مصرفېږي چې هغه واقعا د خلکو لپاره نه مصرفېږي.
د افغانستان په اړه په تیرو لسو کلو کې د نړیوالو غونډو په ترڅ کې ډېر کله د راتلونکو کلونو په مخه ژمنې شوې دي. د بون دوهم کنفرانس هم افغان چارواکي او یو شمېر سیاسي څېړونکي هیله من دي چې له افغانستان سره به په سیاسي، پوځي او اقتصادي برخو کې نړیوال سرژمنې وکړي. د خوست شیخ زاهد پوهنتون محصل داود افغان هیله من دی که د بون په غونډه کې له افغانستان سره په پوځي برخه کې د نویو ژمنو مرستې وشوي، د افغانستان د جنوب د سیمو ځوانان به چمتو شي چې پوځ سړي رمخه کړي.
د امنیت ساتل زموږ خپل ملي وجیبه او دنده ده. نو که هلته د ملي اردو او ملي ځواکونو روزلو ته یا نور هم زیاته توجه کېږي او زیات امکانات ورته برابرېږي د هغوی د معاشونو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره هڅې کېږي. نو د خوست ولایت ځوانان به هم د هیواد د نورو ولایتونو د ځوانانو په چیر په ملي اردو کې فعاله ونډه اخلي او راضي به او د ملي اردو په نیت کې به انشاءالله شاملېږي او موږ چې څومره له ځوانانو او ولسونو له خلکو سره خبرې کړي ټول ملي اردو ته لیواله دي او ټول له ملي اردو څخه په کافي اندازه راضي دي. دا اوس د پوهنتون ټول امنیت د ملي اردو په لاس کې دی. هیڅ داسې یو محصل به پیدا نه شي چې د ملي اردو څخه بدې خاطره لري او کله چې په ښار کې ګرځي ملي اردو نو عام ولس ورته په ډېر احترام ګوري. کله چې تیر شي د هغوی په صفت پیل کوي چې واقعا ملي اردو ده چې زموږ ملي ارمانونه به انشاءالله دوی پوره کوي. نو که توجه وشي امید لرم چې دا ونډه به لا نور هم پراخه شي او په پراخه کچه به ځوانان پکې ګډون وکړي.
خو د دې لپاره چې د دریو کلونو په مخه بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي داسې اندېښنې شته چې له افغانستان سره به نړیواله ټولنه په راتلونکو کلونو کې د تیرو لسو کلونو په څیر ډېرې مرستې ونه کړي. که داسې شي اغیز به یې تر ډېره پر افغان ځوانانو پرېوځي چې یو شمېر یې پوهنتونونه وایي او فکر کوي چې په راتلونکي کې به ښه کارونه ورته پیدا شي. خو یو شمېر ځوانان هیله لري چې د بن په دوهمه غونډه کې به له افغانستان سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې نړیوال د کره مرستو ژمنې وکړي. توبانه دا ساپی د ځوان فکر خبرونه ته وویل
لوی او مهم موضوعات باندې فاسکیږي فلسل ان په امنیت برخه کې تب بحث کیږي ام د دې ته څنګه مثلا اقتصاد په برخه کې دلته بحث کیږي او ام مثلا په نور مهم موضوعات باندې ازما خپل هیله دي نه هم دا چې دا یو نتیجې ته ورسیږي ځکه تاسو معلومه افغانستان حالات دي خصوصا امنیتی حالات ترس ورځ خرابیږي له ګاونډیانو سره اړیکې چې دي هغه ورځ ورځ وخت خرابېدل دي. نو زه یې هم دا چې ان وهل چې په دغه باندې هغه د خلکو داسې دي نه امید نه شي او نتیجه ورکړي بل خصوص بل خصوص د امنیتي لحاظه او هغه به
د خوست د شیخ زاهد پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي محصل داود افغان بیا د بن له دوهم کانفرنس د هیله لري چې د افغانستان د تیرو لسو کلونو ستونزو ته به پکې د حل لاره وموندل شي.
د افغانستان ځوانان ټولې هغه غوښتنې چې د هیواد د ثبات او امنیت راوصلو او پرمختګ باعث کړي او د ټول ملت همدا ارزو ده. همدا د ټول افغان ځوانانو غوښتنه ده او هیله کوو چې زموږ هغه ټول ارمانونه او هغه ټولې تیرې تېروتنې چې د لسو کلونو په جریان کې څه دي هغوی ته د حل لار پیدا شي او دغه تیرې ستونزې چې موږ ورسره لاس او ګریوان یو دغه نور د پای ټکی ومومي.
د بن له دوهمې غونډې بیا لینا شریفي د هیله لري چې وروسته یې ژمنې تطبیق شي.
شخصا د بن له دوهم کانفرنس مې هیله ده چې د افغانستان واقعیتونه هلته مطرح شي او واقعا هغه پریکړې چې هلته کیږي هغه مرستې چې هلته کیږي او هغه وعده یې چې کیږي او هغه ستونزې چې په افغانستان کې شته هغه ته جدي توجه وشي او د حل لار ورته پیدا شي او واقعا صادقانه هغه ستونزو د حل لپاره کار وشي او هغه کسان چې هلته تعهد کوي چې موږ به دا پریکړې په ځای کوو واقعا په خپلو تعهدونو ودرېږي او هغه په ځای.
ذبیح الله احساس وایي چې ځوانان د یو ملت د ملا تیر جوړوي خو له بده مرغه په نړیوالو کنفرانسونو کې نه دوی ته سمه برخه ورکړل شوې او نه هم مشورې ورسره شوې دي. احساس زیاتوي چې تر غونډو وروسته هم ځوانان هېر شوي دي. نوموړی بیا وایي چې ځوانان دولت ته اغېزمنې مشورې ورکولی شي.
باید ډېره ونډه ورکړل شي که هغه په هره برخه کې وي، که هغه زده کوونکي وي، که هغه محصلین وي، که هغه عام خلک وي، که هغه خبریالان وي، که هغه د مدني ټولنو غړي وي، که هره برخه وي. په دغو ټولو برخو کې موږ داسې ځوانان لرو د هېواد په کچه باندې چې هغوی په نړیواله کچه د افغانستان په اړه باندې څه پرېکړې کېږي او که په کورنۍ کچه باندې کېږي. زه ډاډه یم چې ډېرې ښې مشورې او ډېر ښه نظرونه به
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د نړیوالو د مرستو له امله په ښارونو کې تر یو حده ځوانان له نوې ټکنالوژۍ سره آشنا شول. په خوست کې فعال ځوان بسم الله ارمان وایي ځوانان د دې لپاره چې له عصري وسایلو سره آشنا دي هم باید په غونډو کې ډیر برخه ولري او هم په دفترونو کې ډیر وي.
څو پوری به مونږ دې ته ناست وو چې هغه خلک چې اوس له عصري حتی په دفتر کې له عصري وسایلو سره هم نابلده دي، مونږ به هغې ته ناست وو او هغه به مونږ ته کارونه کوي او ځوانان به بېکاره ګرځي. اوس وخت کې مونږ داسې ځوانان لرو چې د هغې په لوړو زده کړو کې د خارج نه دکتوراوي راوړي دي، مستراوي راوړي دي، نو که دې ځوانانو ته ونډه ورکړل شي زه فکر کوم چې د دې په نسبت هغه مشران زه ورته احترام لرم چې اوس په چوکیو ناست دي، د هغې په ځای به دا ځوانان ډېر کار وکړي. یو علت دا هم دی، ساده مثال دا دی چې دا ځوانان چې دي ډېرو هغو مملکتونو ته تللي دي چې هغې جوړ دي، هغې کتلي دي، هغې خپل احساس راوړی دی، غواړي چې دلته خپل وطن هم هماغه ډول جوړ کړي، هماغه ډول یې وویني.
د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه مو هم دلته سر ته رسیږي. وګورو چې د بن په دوهمه غونډه کې له افغانستان سره څه مرسته کیږي او د دې مرستو اغیز به د افغانستان د ځوانانو پر ژوند څه ډول وي.